ری وکړی یو نسل بدلون موندلی شي، خو که پر لور سرمایه گذاری وکړی 15 نسله بدلون مومي. هغه وویل چې د معارف اوسنی نصاب د ښوونکو او زده کوونکو له سویې سره برابر نه دی. اوسنی تعلیمي نصاب د زده کوونکي او ښوونکي له سویې سره برابر نه دی. 14 مضمونونه د نړۍ کوم نابغه په یو وخت کې زده کړي دي. د نصاب د لنډولو او پر نصاب د بیا نظر تیرولو لپاره به کمیسون جوړ کړي چې ښوونکي او پوهان به پکې موجود وي. جمهور رئیس له هیوادوالو مننه وکړه چې معارف ته یې پاملرنه کړې او د بلخ په څیر باثباته ولایتونو کې د معارف وضعیت ښه دی. ګلریم نیازمن، امریکا غږ آشنا رادیو.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1296 اف ام 3.15.
او اوس راځو بل راپور ته. د افغانستان د امریکایي پوهنتون چارواکي وایي چې د پوهنتون له 8 میاشتې تړل کېدو وروسته نن د شنبه پر ورځ بیرته د محصلینو پر مخ پرانستل شو. دا پوهنتون د تیرې سوي کال د اګست په 24 نیټه له ترورستي برید څخه وروسته تړل شوی و. د دې پوهنتون د چارواکو په وینا له برید څخه وروسته ډېر پخواني محصلین بیرته پوهنتون ته راستانه شوي، خو د دغه پوهنتون لږ شمېر محصلین نورو پوهنتونونو ته هم تللي دي. پام وکړئ، په دې اړه له کابل څخه د خبریالې لیمین یازی رپورټ ده.
د تیرې سوي کال د اګست په 24 نیټه یو ډله ځانمرګو بریدګرو د افغانستان امریکایي پوهنتون باندې ډله ایز بریدونه وکړل چې له امله یې د پوهنتون د استادانو او محصلینو په ګډون 13 تنه ووژل شول او 30 نور ټپیان شول. د افغانستان امریکایي پوهنتون مطبوعاتي مسؤل زبیدی اکبر امریکا غږ آشنا راډیو ته وویل دا پوهنتون په بشپړه توګه تړلی نه و او په تیرو میاشتو کې د دې پوهنتون محصلینو د آنلاین ټولګیو له لارې زده کړې ترلاسه کولې. خو میرمن اکبر وویل چې سر لنن څخه د پوهنتون دروازې بیا د محصلینو پر مخ پرانستل شوي دي. هغې په دې اړه وویل په لومړیو درې ورځو کې به زده کوونکي د روزنیز پروګرام په ترڅ کې د پوهنتون له نوي چاپیریال سره بلد شي او د مارچ په 28 نیټه به د پوهنتون درسونه شروع شي. د افغانستان امریکایي پوهنتون ډیر پخوانی محصلین بیرته پوهنتونونو ته راستانه شوي، خو د دغه پوهنتون لږ شمېر محصلین نور پوهنتونونو ته هم تللي دي. د دې پوهنتون د چارواکو پر وینا د دوی ویره دا وه چې له پیښې وروسته به ډیری استادان په دې پوهنتون کې درس ورکولو ته زړه ښه نه کړي، خو د دوی د توقع پر خلاف ډیر استادان بیرته دې پوهنتون ته ورغلي او دوی سره کار پیل کړی دی. د افغانستان د امریکایي پوهنتون د سیاسي علومو یوې محصلې شفیقې خپلواک امریکا غږ آشنا راډیو ته وویل چې له برید څخه وروسته ټولګیوال بیرته پوهنتون ته ورغلي او خپلو زده کړو ته ادامه ورکوي. دا وایي د دې هغه ملګري او ټولګیوالي چې په دې برید کې ټپي شوي وي ټولې بیرته پوهنتون ته راځي او خپلو درسونو ته ادامه ورکوي. شفیقه خپلواک وایي دا ډول بریدونه نشي کولای دوی له زده کړو او پوهنتون ته تک څخه پاتې کړي.
نه له داسې بریدونو ډارېږو، نه د جنګه ډارېږو، نه د بل څه شي نه، بلکې هغه کسان چې جنګ کې زموږ له قلمه باید وویرېږي. اصلا یو غوی ویرېږي، که یو غوی نه ویرېدلی هېڅکله یې په موږ باندې له شا وار نه کوو، هېڅکله یې په موږ باندې برید نه کوو. طبعا چې هغوی زموږ له فکره ویرېږي چې پیاوړی دی، هغوی زموږ له قلمه ویرېږي، هغوی زموږ له هوډه ډار لري. یو څوک چې 4 بجو پورې د شپې په جنګ کې بند پاتې شوی وي، یو انجلۍ وي او هیڅ د ژوند پاتې کېدو تمه یې نه وي، لیکن بیا هم دغه هوډه لري چې د همدې پوهنتون همدې ځای ته بیرته په زده کړو کې دمه ورکړي. تر دې لویه خبره افغانستان ته نشته.
د افغانستان په امریکایي پوهنتون کې 1200 محصلین په زده کړو بوخت دي چې 600 د لسانس او ماسټرۍ په پروګرام کې په زده کړو بوخت دي. د دې پوهنتون د مطبوعاتي مسؤلې په وینا سږ کال 93 محصلین په دې پوهنتون کې جذب شوي دي. د افغانستان امریکایي پوهنتون له 2015 کال راهیسې په کابل کې فعالیت پیل کړی دی. دا پوهنتون له کابل بهر په ولایتونو کې هم څانګې لري.
دا امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1296 اف ام 3.15 رښتینی او تازه خبرونه. افغان چارواکي د پخواني ولسمشر حامد کرزي د څرګندونو په غبرګون کې وایي د ملي یووالي حکومت د سیمې او نړۍ په کچه د پخوا په پرتله ښه سیاست لري او د همدې سیاست له کبله افغانستان د نړۍ په کچه یو نوی موقف ترلاسه کړی دی. په خوانی ولسمشر حامد کرزی د نوی کال په مناسبت په خپل پیغام کې ویلي په افغانستان کې د ټروریزم او افراطیت د پراخیدلو ترڅنګ دغه هیواد سیمه ییز همکارۍ پر ځای د بیلابیلو هیوادونو د تقابل په ډګر د بدلیدو په حال کې دی. خو یو شمیر افغان کارپوهان بیا په دې باور دي چې د هیوادونو ترمنځ دغه تقابل ریښې له پخوا څخه موجودې وي خو اوس زیاتې شوې دي. پاموکړې په دې اړه د عبادالله حنانزی راپور ده.
اجرائیه ریاست د پخوانی ولسمشر حمید کرزی د څرګندونو په غبرګون کې چې ویلي دي افغانستان د سیمه ییزې همکارۍ پر ځای د بیلابیلو هیوادونو ته تقابل په ډګر د بدلیدو په حال کې دی، وایي د سیمې او نړۍ په کچه د افغان حکومت اوسنی سیاست د پخوا په پرتله ډیر ښه دی. د اجرائیه ریاست د بیان مرستیال جاوید فیصل د شنبې پر ورځ ازادي راډیو ته وویل د ملي یووالي حکومت فعاله سیاست د دې لامل شوی چې افغانستان د نړۍ په کچه یو نوی موقف ترلاسه کړي. ښاغلی فیصل وویل
زی نظر خپل نظر دی، محترم شخصیت دی، اما د افغانستان حکومت د سیمې او نړۍ په کچه تر پخوا ډېر ښه سیاست لري. زموږ د حکومت اوسنی سیاست د تیرو کلونو په پرتله په مراتبو بهتره دی او د همدغه فعال سیاست په نتیجه کې موږ توانېدلی چې افغانستان ته د سیمې او نړۍ په کچه یو نوی موقف او حیثیت ورکړو.
خغلی فیصل وایي پخوانی ولسمشر حمید کرزی او د هغه په شان نور سیاستوال باید د حکومت او خلکو سره یو ځای د هیواد د خیراتونکو لپاره ګام پورته کړي او په خپل برخه کې خپل مسؤلیت ادا کړي. پخوانی ولسمشر حمید کرزی د نوي کال په مناسبت په خپل پیغام کې ویلي چې په افغانستان کې د تروریزم او افراطیت د قوی کېدو او پراخېدو سربیره بل خطر چې دغه هیواد ګواښي دا دی چې افغانستان د بیلابیلو هیوادونو د تقابل په ډګر د بدلیدو په حال کې دی. خغلی کرزی ویلي چې په داسې مبهمو حالاتو کې د افغانستان د ژغورنې لپاره ضروري ده چې د ملي یووالي حکومت او ټول افغان ولس په ګډه د یو ملي اقدام له لارې او د یوې ملي تګلارې په جوړېدو سره د روانو ستونزو د ختمولو او د سولې د راوستلو لپاره جدي اقدامات وکړي. له دې وړاندې افغان حکومت ویلي چې دغه هیواد به هیڅکله هم د نورو هیوادونو د نیابتي جګړې په ډګر بدل نه شي. دا په داسې حال کې ده چې پخوا تر دې روسیې د افغان حکومت له مخالفې ډلې طالبانو سره د اړیکو پخلی کړي، خو ویلي چې د غړي کې یوازې د روسیې پر ګټو څرخي. په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو قومندان جنرال جان نیکولسن هم ویلي ول روسیا نه یوازې دا چې د طالبانو سیاسي ملاتړ کوي بلکې نور مرسته او همکاري هم ورسره کوي. خو اوس چې روسیا غواړي په مسکو کې د افغانستان د سولې په اړه یو ناسته جوړه کړي، نتایج شوي راپورونه وایي چې امریکا په دغه ناسته کې له ګډون نه انکار کړی او ویلي دي چې په دې اړه له دوی سره مشوره نه ده شوې چې د یادې غونډې له جوړېدو څخه د روسیې هدفونه څه دي. په ورته وخت کې یو شمیر افغان کارپوهان بیا وایي چې په افغانستان کې د سیمې او نړۍ د هیوادونو استخباراتي او نیابتي جګړې له پخوا څخه روانې وي، کوم چې اوس زیاتې شوې دي. د نړیوالو اړیکو کارپوه لطیف نظری وایي دا چې افغانستان اوس د سیمې او نړۍ د هیوادونو د تقابل په ډګر بدل شوی او په افغانستان کې نیابتي او استخباراتي جګړه روانه ده، په دې کې هیڅ شک نشته. د دغه جګړې ریښې له پخوا څخه موجودې وي خو اوس مهال زیاتې شوې دي. د خغلی نظری په باور د هیوادونو ترمنځ دغه تقابل باید پر همکاریو بدل شي چې دا د یوې فعالې ډیپلوماسۍ په موجودیت کې شونې ده.
د واشنگتن څخه د امریکا ژغ آشنا رادیو اوري.
محترم اوریدونکو، د پکتیکا ولایت چارواکي وایي هڅه کوي چې دغه ولایت معارف له اوسنی وضعیت څخه وژغوري. د دوی په وینا د پکتیکا لسګونه زره ماشومان چې زیاته برخې نجونې دي زده کړو ته لاسرسی نه لري. پام وکړئ په دې هکله زموږ د خبریال ابراهیم رحیمی راپور ته.
پکتیکا د افغانستان په یو شمېر هغو ولایتونو کې راځي چې معرفي تر نورو کمزوری او ډیر کار ته اړتیا لري. ځایي چارواکو تازه هڅې پیل کړي دي چې د پکتیکا د پوهنې بهیر له اوسني وضعیته وژغوري. د پکتیکا د پوهنې رئیس محمد نسیم واجد وایي چې د مسلکي ښوونکو ګمارل، د ښوونځیو لپاره د ودانیو جوړول او په خپل وخت د تدریسي موادو رسول هغه څه دي چې د پوهنې پرمختیا کې مهم رول لري. محمد نسیم واجد زیاته کړه هڅه یې دا ده چې سږکال لږ تر لږه شاوخوا 20,000 زده کوونکي هم په ښوونځیو کې شامل کړي چې ممکن 8,000 به نجونې واوسي. هغه وایي
پنځور سواله کې موږ د شپږو ښوونځیو د بنسټ ډبرم کې خودله د مسلکي ښوونکو په استخدام کې موږ په ډیرو سواله کې مسلکي ښوونکو استخدام کوو. سیالته لغیر سواله مثلا ګیان به زو نو موږ ګیان په ډیر لري ساکه پراته ده په ګیان کې موږ یو قسمه جنل لرو ډیری استادان لسانس بل تقریبا 2,500 نفر ته موږ سیمینار دایر کو په میتودیک برخه کې او په مختلفو برخو کې څو او ساغه استادان ساغه کې وایز لمړي ځل لپاره وایز خاطر وي ور مې نه کې ګیان ګومل سواله برمل په خاطر دې سیمینار ته درسو نو
که څه هم کارا شمیر نشته خو د پوهنې رئیس واجد وایي چې د اټکل له مخې په دغه ولایت کې لزګونه زره ماشومان د مختلفو دلایلو پر اساس ښوونځیو ته لاسرسی نه لري چې زیاته برخه یې نجونې جوړوي. د محمد نسیم واجد په وینا د پکتیکا په زیاتره سیمو کې ځینې کلتوري مسایل د نجونو د زده کړو په مخ کې خنډ ګرځېدلې، خو زیاتوي چې په دې اړه یې ځینې پروګرامونه تر کار لاندې دي.
شپونی کال به د مول لپاره دی ناسو برخ کې مم ډیر مول سرونو ډک کال ولرو دی ناسو د زکړې په حساب باندې د یونیسف نړیوال موسسه په مالی مرسته باندې او د درملمن عمومي ریاست په تربیه باندې عمر سپو همکاري باندې مو د پکتیکا په مختلفو سوالو کې د ګټ په نامو پروګرام یا د نجونو اسونه زکړې ته نو دا بل لسم ټوګي ته نو کې تشاملي تر څو لسم ټوګي به زکړې کوي او مصارف ټول نړیوال مصور کوي.
تیر کال پکتیکا کې 9 ښوونځي د ځینو دلایلو پر اساس د زده کوونکو پر مخ تړلی وو، خو د مسؤلینو په وینا د ولسي مشرانو په همکارۍ له دې جملې څخه د 14 ښوونځیو په پرانیستلو بریالي شوي دي. د پکتیکا والي محمد الیاس وحدت چې د نوي تعلیمي کال د شروع په اړه غونډې ته خبرې کولې وویل چې په معارف کې د اداري فساد تر څنګ نورې ستونزې هم څېړلې او مثبتو نتایجو ته یې هیله مند دي.
خو قنی کون کے حالت نہ دے قنی کون کے پدے نہ دے هغه وخت بمون قنی کون کے حالت رتو وایو چې مون په پکتیکا په هر کور کې وکلن ماشوم وکرن ماشومه دواړه څنګ په څنګ ورور او خور خوځي ته ولاړ شي، دواړه پانتون ته بریالي شي او دواړه زمون د ټولنې په عمارت کې د ټولنې په جوړولو کې د مون د ورسنو د درتونو په درملنه کې اوګه په اوګه کار وکړي.
قومی مشران هم له خلکو غوښتنه لري چې د ښوونیز بهیر د پیاوړتیا لپاره لاس په کار شي او د ستونزو په هواري کې له دولت سره په مرسته کولو خپل اسلامي رسالت تر سره کړي.
ته به خپل ځکه ورکوې، خپل به کوټې ورته جوړوې او خپل کنکلي به مکتب ته لګې، په خپل هڅه وکړي. لکه موږ چې د اخر په ولسوالۍ کې اوس د یو به مکتب افتتاح په دا اوس منې باندې وکړه، د نجونو مکتب مکتبونه جوړ کړي او کوشش پرې وکړي چې ټول ولایت خلکو ته یاوي. د خدای په نامو که یو پلار خپل اولاد ته جواب وایي په ورځ د آخرت او نه په دنیا کې ویلای شي.
پکتیکا اوس مهال په 309 ښوونځیو کې 150,000 زده کوونکي لري چې 1500 نجونې دي، خو د مسؤلینو په وینا د ولایت نفوس ته په کتو سره باید دا شمیر څو برابره زیات وای. ابراهیم رحیمی، امریکا غږ، آشنا رادیو.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لارې په منځنۍ څپه 1290 FM 3.15، د انټرنټ لارې پښتو voa.com.
د نورستان ولایت په کامدیش ولسوالۍ کې د شری یا سرخکان ناروغي خپره شوې چې د روغتیایي چارواکو په وینا تر اوسه د دغه ناروغۍ له امله 15 تنه ماشومان مړه شوي دي. چارواکي وایي وسلوالې ډلې کارکوونکي نه پرېږدي چې په سیمه کې د شری د ناروغۍ پر ضد واکسین تطبیق کړي. پاموکری په دې حکله زموږ د خبريال زبیح الله غازی راپور ده.
د کامدیش ولسوالۍ اوسیدونکي وایي 2 میاشتې کېږي چې په ولسوالۍ کې د شری ناروغي ګډه شوې او تر اوسه د دوی ګڼ ماشومان مړ کړي دي. د ځایي خلکو په وینا چې د دغې ناروغي د وژنې لپاره تر اوسه هیڅ اقدامات نه دي شوي او ورو ورو نورو سیمو ته په خورېدو ده.
تقریبا
کامدیش د نورستان په ختیځ کې هغه ولسوالۍ ده چې د ډیورن کرخې ته څیرمه له چترال سره په گاوند کې پرته ده او له تیرو اتو کلونو راهیسې یوه نامنه ترینه ولسوالۍ شمیرل کیږي چې د ولسوالۍ ودانۍ ملا اصلي ځای یوه بل کلي ته لیږدول شوې ده. دغلته ځایي خلک وایي د دولت مخالف وسلوال نه پرېږدي چې کوچنیانو ته د پولیو، شری او نورو ناروغیو واکسین ورورسي. د نورستان د عامې روغتیا رئیس ډاکټر محمد اسماعیل ستانکزی وایي روغتیایي کارکوونکي سیمې ته نه شي ورتلی ځکه نو د عامو خلکو د وینا مطابق په دغه ولسوالۍ کې تر 15 ماشومان د شری ناروغۍ مړه کړي چې 15 یې د کامدیش په روغتون کې وفات شوي دي.
اجازه نه راکوي و چې 15 ماشومان مړ شوي دي. هغه د خلکو دي، هغه نه موږ نور معلومات نه لرو، فقط خلک دومره 15 ماشومان هلته مړ دي.
هغه وایي په تیرو 2 میاشتو کې تر شپېتو ډېر په شری اخته ناروغان د کامدیش روغتیایي مرکز ته ورولل شوي او ثبت شوي دي، خو دا ناروغي تر ډېره په هغو کلیوالو سیمو کې ده چېرته چې وسلوالې ډلې حاکمې دي. خو طالب ویان زبی الله مجاهد وای ملګری په کامدیش کې د واکسین مخالفت نه کوي او دغه ستونزه د قومي خلکو او حکومت ترمنځ خپل منځي ده چې خلک خپل اولادونو ته د واکسین ورکولو مخالفت کوي. د نورستان مرستیال والی محمد هاشم پیزي وای هڅه کوي چې په سیمه کې د واکسینو په وړاندې راولاړ ستونزې ته د حل لار ولټي.
کوم کسان چې هلته کېدی چې میټینګونه نیسي هر کار څه کوي هغوی دا زمینه نسبي نه ده کړې یا اجازه نه ده ورکړې چې دا ټیمونه تطبیق شي او دا موږ په دې انشاءالله مطمئن یو چې عاجل په دې بحث کې رسیدګي کولی شو او دا مشکل ته رسیدګي کوو او حل کوو.
شری یا سرخکان هغه ناروغي ده چې ډیر کله په کوچنیان اخته کیږي او د سینه بغل سره سره تب هم لري چې د نه درملنې په وجه ډیر ماشومان د مرګ خولې ته غورځولی شي. زبی الله غازی، آشنا رادیو، جلال آباد.
دا واشنگتن څخه د امریکا ژغ آشنا رادیو اوري.
د امریکا د جمهور رئیس ډونالد ترامپ له خوا پیشنهادي روغتیايي لایحه د دغه هیواد په کانګرس کې تصویب نه شو. وروسته لغه چې جمهوریت غوښتونکي د دغه لایحه لپاره لازمه رایه ورنکړه، د کانګرس رئیس پریکړه وکړه چې یاد لایحه له کاري اجنډا څخه وباسي. پام وکړئ په دې اکله یو راپور ده.
Further consideration of HR 1628 is postponed.
دا د جمهور رئیس ټرمپ لپاره خورا مهمه مسله وه. هغه هڅه وکړه چې هر رایه ترلاسه کړي او خپل لومړی ستره پالیسي تصویب شي، خو پاتې راغله.
We were very close to doing it.
موږ خورا زیات نږدې شوو، خو کله چې بل لوری یعنی دیموکراتانو رایه هم نه درکوي نو دا پر اختیاري وستون زوی.
که څه هم جمهور رئیس دیموکراتان ګرمو بلل، خو د خپل ګوند د نن د ځنه د دې سبب شول چې هغه سخته ماته وخوري. د جمهور غوښتونکو محافظه کار ګوندی ډلې د جمهور رئیس نمرسیال مایک پنس سره د کانګرس د ودانۍ په یو غونډه کې وروستۍ خبرې رد کړې او کله چې نور جمهور غوښتونکو په ټولنیزو رسنیو کې خپل بدګماني څرګنده کړه، نو د استادو د مجلس رئیس سپینې ماڼۍ ته ولاړ چې ورته دغه بد زیری په خپل وسپاري. خاغلی ټرمپ او خاغلی راین د هغې مهمې ژمنې د پوره کولو لپاره له یو بل سره له نږدې کار وکړ چې د ټاکنو د کمپاین په جریان کې د اوباما د روغتیایي پاملرنې قانون د لغوه په اړه کړې وه. هغوی وویل دې موضوع د هغوی په اړیکو کې بدلون نه دی راوستی.
رئیس راین ماته ګران دی، هغه ډېر زیار وایست خو د بېلابېلو ډلو له امله هغه په خپلو کارونو کې بریالی نه شو.
خو دا د جمهور رئیس لپاره یوه شخصي ماتې وه.
هغه ویلو چې هغه به ثابت کړي چې ورستای معاملګر ووسی، خو په لومړی معامله کې دا کارونه کړای شو.
دا سازو د مجلس رئیس راین هڅه وکړه چې جمهور رئیس زیات زیان ونه ویني.
جمهور رئیس ټول هڅه وکړه، هغه د خپل وسله مخې له خلکو سره مرسته وکړه چې د دې لایحه فرصت نه استفاده وکړي.
راین دې ته اړ دی چې د خپل ګوند حیران شوی غړي راغونډ کړي.
دا یو ناکامي وه چې هر څوک درد احساسوي او پوښتنه دا ده چې څرنګه بیرته ښه شي.
خو کله چې خفا جمهور غوښتونکي له هغې غونډې نه راووتل، نو هڅه یې کوله چې د ښاغلي ټرمپ د راتلونکو اقداماتو په اړه خوشبیني څرګنده کړي.
فکر کوم کله چې موږ د هغه له اجنډا سره سم اقدامات کوو، نو دې ته اړتیا ده چې هغه زیات وخت مخه باید داخل شي. زه فکر کوم چې هغه باید داسې موضوعاتو ته نور وخت ورکړي.
همداراز هغوی ومنله چې سخت کارونه یې لا هم مخې ته دي.
لا هم زیات کارونه پاتې دي.
یوې مخې ته د دیموکرات ګوندې چې د جمهور رئیس د نیوکو له امله ځواکمن شوی دی.
هغه د خپلې دغې مهمې مسالې د ماتې په اړه موږ ګرم بولي، خو موږ به یې په اړه د خلکو باور ترلاسه کړو.
دا د جمهور رئیس ټرمپ لومړۍ ماتې وه چې په دې سیاسي میدان کې ورسره مخامخ دی.
اوس هم د څو مهمو خبرونو لنډیز اوري. د پاکستان د پاوز لوی د ریسیس قمر جاوید باجوا وای چې د دوړ هیوادونو په پولی د اغزن تار لګول پیل شوی دی او هغه ساحو ته بل مرتو برکړ شي چې ولوال پرې په اسانۍ تګ راتګ کوي. د نورستان ولایت په کامدش ولسوالۍ کې د شیر یا سرخکان ناروغۍ خبره شوې ده او چارواکي وایي چې تر دې دمه 15 ماشومان مړ کړي دي. د سوریې د ادلی په ولایت کې په یو زندان هوایي برید شوی، لږ تر لږه 14 تنه پکې وژل شوي. وژل شوي کسان د زندان مامورین او زندانیان وه. هندي مقامات وایي د پاکستان او بنګلاديش سره دغه هیواد سرحدونه تړي. خالد مسعود چې د همدې تیرې چهارشنبه په ورځ په لندن کې څلور کسان ووژل او لسګونه نورې ژوبل کړل، درې ځله سعودي عربستان ته تللی و او پولیسو په مصر کې د قهرجنو مظاهرچیانو د تیت او پره کولو لپاره د اوښکې بهوونکي ګاز نه کار واخیسته. په مظاهرو کې څلور پولیس او کلیوال ژوبل شوي دي.
درنو ورځن کوستا سي د سوکالي او رختیا په هيله زموږ سنۍ پښتو خبرونه په همدې ځای پای ته ورسیده. د خدای په امان.
درنو اوریدونکو السلام علیکم، زه ایوب خاورین یم د امریکا غږ د خبر وترو له پروګرام څخه پروګرام ته تاسو ټول ته خرا خلاصت وایم. یو وروستی خبر هم د وسو شی به وړاندې را ورسید چې د پاکستان د پاوز لوی درستیز جنرال باجوه، قمر باجوه، د افغانستان او پاکستان ترمنځ د ډیورنډ کرښې ته نږدې په ممندو ایجنسی کې هغې یو پوځي پوستې ته ورغلی او هلته د افغانستان او پاکستان ترمنځ په دغه کرښه باندې د فینسینګ په انګریزي کې ورته وایي. دا چې د دوی هدف په دې نه څه وي چې لار څومره بندوي، دیوال څه رقو څه ډول دیوال په دغه سیمه کې جوړوي، ازغن سیم پورته کوي که د خښتو دیوال پورته کوي که بل ډول باندې، خو په هر ډول د لارې د بندولو د لارې یا د تګ راتګ او د افغانستان او پاکستان ترمنځ په دغه د دوی سرحد بولي، د دې سرحد د ټینګولو پروژې رسمي پیل کړه. په دې اړه باندې به موږ اول د پاکستان د پوځ له خوا خبر سوي دي هغه درته واوروم او دوی ویډیو هم خبره کړې ده. دا چونکې راډیو ده موږ به یوازې خبر را واخلو او په زمن کې به د سیمې له یو دوو مخورو یا ځوانو فکرونو سره چې په هغه سیمه کې د کونړ په سیمه کې اوسیږي، د دې لارې یا په دغه ځای کې د خلکو تګ راتګ باندې د دې نوي پلانونه سي پاکستان لخوا عملي کیږي. تورخم همداسې دوی وکړل، پاکستان وکړل او وروسته څه کوي په کونړ کې، څه کوي د خلکو په ژوند باندې به څه تاثیرات وي، د اوس دوی څنګه څومره تګ راتګ کوي او که چیرته دا لارې بندې سي نو بیا به څه د دوی په ژوند باندې به څه تاثیر وشي. په دې ټولو موضوعاتو باندې خبرې کوو او زموږ سره په لاین کې اوسه یا تاسو د خبرونه واوریه او زما در سره زبستاسي کوربه یم. میلمانه د سیمې څخه موږ دا ځلې کوشش کوو سي د سیمې چې بیخي دغه کرښې ته نږدې اوسیږي او د دې پاکستان لخوا د نویو پلانونو هغه مستقیم اغیز به تر ټولو ډیر په دې خلکو باندې وي، هغه را میلمانه کو او په دغه پروګرام کې پوښتنې جنو کو چې په کونړ او مومندو ترمنځ اوس څومره تګ راتګ کیږي، که چیرته دوی لار بند کړي نو بیا به د دوی په ژوند باندې هخوا ته د په مومندو ایجنسی کې، په باجوړ ایجنسی کې، هلته صافی دي، مومند دي، اوتمانخیل یا اوتمانزی دي، دې خوا ته د همدغه قومونه د سالارزی دي، دې خوا ته د همدغه قومونه په کونړ کې اوسیږي. د دوی څومره آیا که دوی چیرته ویزو ته اړ سي چې دوی باید ویزې واخلي چې اخواته تیریږي نو دوی به جلال آباد ته راځي، که به کابل ته راځي په ویزې پسې چې بیا بیرته اخواته چې یو څو شاید څومره متره به وي. دا پوښتنه به هم ځینې وکړو چې د منطقې حال را کیسې په دغه منطقه کې، په دغه سیمه کې د خلکو ترمنځ څومره تګ راتګ اوس کیږي، څومره په د مومندو خلک په کونړ باندې اتکا کوي یا په ځینو شیان له کونړه ورځي. همداسې د کونړ خلک په کونړ کې سي خلک اوسیږي، د هغو روزمره ژوند څومره په باجوړ او یا مومندو پورې تړلی ده چې د هغې دغه یا تجارت کیږي او یا زده کوونکي تګ راتګ کوي. دغه ټول موضوعات دي، تاسې هم خبرونه اوریه. د موږ تاسې ولیدل چې د تورخم دروازه یوه میاشت څه باندې یوه میاشت درې دېرش ورځې اول بنده شوه، پاکستان بنده کړه، بیا یوه میاشت وروسته بیرته پرانستله، خو داسې نه ده پرانستې چې د ټولو خلکو دپاره تګ راتګ وي. البته په پاسپورټ او ویزو باندې اوس خلک پرېږدي، د تجارتي موټرې هم تګ راتګ کوي، خو هاخوا ته په دا د پرانستل کېدو نه یوه ورځ وړاندې د پاکستان او افغانستان ترمنځ په لندن کې یو غونډه وسوه د لندن د امنیت سلاکار یا د سوایم چې د برتانیې د صدر اعظم د امنیت سلاکار په منځګړتوب باندې د سرتاج عزیز سیاغه اوس تقریبا داسې د بهرنیو چارو وزیر خو نه ده خو د صدر اعظم نواز شریف په چونکه پاکستان په دغه کابینه کې د بهرنیو چارو وزیر نه لري نو سرتاج عزیز هم دغه دنده پر مخ وړي د بهرنیو چارو د وزارت کارونه هم کوي او د امنیت سلاکار کارونه هم کوي هغه او د افغانستان لوري محمد حنیف اتمر چې د افغانستان د ملي امنیت سلاکار د جمهور رئیس غنی ته ډیر نږدې کس بلل کیږي او په امنیتي چارو کې ډیر تر ټولو مهم پریکړې دوی کړې دي د متحده ایالاتو سره دوه اړخیز د امنیتي تړون حنیف اتمر صاحب لاسلیک کړی وو د افغانستان لوري نمایندګي محمد حنیف اتمر په لندن کې وکړله نو د هغې غونډې نه وروسته په دې سبا باندې نواز شریف ته پاکستان صدر اعظم اعلان وکړ چې ما پاوسه ویلی چې لار خلاصه کی لار یو ورځ خلاصه نه شوه خو په دویمه ورځ د تګ راتګ لپاره خلاصه شوه په دې کې دوه درې ټکي د پام وړ دي چې پاکستان په خپل خوخه د لار بند کړه او بیرته یې پرانستله یعنی د پاکستان په اړه د افغانستان لوري دا ځل په د غوښتنې د خلاصېدلو غوښتنې یوازې د سفارت په سطح باندې عمر زاخلوال صاحب په اسلام آباد کې وکړلې هڅې وکړلې لندن ته هم د حنیف اتمر صاحب سره په سفر کې مل و ورسره تللی و نو راځو د کونړ موضوع ته او تر ټولو که زموږ میلمانه په کرخوي بلی ښه زموږ میلمانه په کرخه باندې په ټلیفون نه رخصوي دي ښه ټلیفون نه فکر کوم چې تخنیکی ستونزه به وي د خلکو څخه به واورو کله دغه سیمې څخه څوک ټلیفون راوکي تر هغه پورې چې میلمانه رخ کیږي ټلیفون نه برابرېږي د خلکو څخه به تر هغه تاسو نظرونه واورو که چېرته د کونړ او ننګرهار او دغه د کرخې ته نږدې پراته ولسونه ټلیفون راوکي او خپل حال ووایي بیا به وروسته د میلمانو څخه پوښتنه وکړو مهرباني وکړئ د کوم ځای مو ټلیفون کړی ده او خپل نوم او ځای وایستی ګل کوټه هم د پام دی کرخه باندې نږدې یو خار دی او د چمن لارم باندې و مهرباني وکړئ کوټه باندې مله څنګه ده څنګه ده یو کوټه څنګه ده ستاسو غږ خراب راغی موږ سمونه وریدو که چیرته لګځای وخوروي یا مهرباني اوریز مخه ښه فکر کوم ستاسو ټلیفون هم سم کار ونه کو زه دلته درنو اوریدونکو زموږ تخنیکی ستونزې له امله په ټلیفون د افغانستان سره د خصوصا د دې منطقې سره چې موږ هڅه کوو چې تاسو ته حال راواخو سم نه اوریدل کیږي نو بیا هم تاسو ته ښه راغلاست وایم د کوم ځای څخه مو ټلیفون کړی ده خپل نوم او ځای ووایئ
السلام علیکم
وعلیکم السلام مهرباني وکړی موږ د افغانستان پاکستان ترمنز په دې کرخه باندې غږیږو
او محترم خاورین صاحب تاسو ته تاسو به بنوته په درنه سلامونه وړاندې کوم جعفری د افغانستان د جنوب غرب د اوځي زما کوم
جعفری صاحب ډیر مننه
باندې راشه موضوع مو bale
مهرباني وکړی
او زما خاورین صاحب یو خود افغانستان پاکستان موضوع چې دی دا ډیره پر یو چپاله باندې سره روانه ده د ډیره وخت راځي او دا پاکستان ډیر ژمنې د افغانستان په حق له چې د نړیوالو په مخ کې ژمنې کوي خو بیا بیرته عملی اقدام نه سپدي کی او د پاکستان په دې کې اصلي هدف دا ده چې دیوال جوړي ازغن پارځي د ویوالي چې د ګورن کښه بندي پر دې ما اخري خونده جنجالونه یا مشکلات جوړیږي. هر نو مشکلات چې خو یوازې خبره نه کیده دا د کرښې دواړو غاړو پښتنوته یو مشکل دی، یو ستونزه جوړیږي. نو هغه پښتانه چې د پاکستان خواته پراته دي هغه باید دا مشکل په خپله د قبایلو سیری یا قومي مشران یا کوم سمبولیک خلک چې دي یا کوم په دولت کې چې ولي په داره خلک دي دا باید دا مشکل
جعفری صاحب ستاسي خبره په درې راه ده. موږ کوشش ده چې نن موږ له خلکو واورو چې د خلکو په ژوند باندې مستقیم څه تاثیر وي. دلته مکسر په تاسو سره ډیره مننه کوم چې خپل نظر مو ورکو او د خلکو واوري د لستاخ خبري. یو مکسر د غروال صاحب د کونړ څخه په ټلیفون را سره ده. او شعیب غروال صاحب په کونړ پانتون کې تاسو هم استاد یاست او ملته نږدې اوسېږي. اول خو ښه راغلاست ترته وایم زموږه غاوري. بله زموږ غاوري غروال صاحب ښه د غروال صاحب غږ نه اوري. ارباب صاحب زموږ بل میلمه تاسو زموږ غاوري. زموږ هر یو میلمه تاسو زموږ غاوري خبرونه ته ښه راغلاست. د امریکا غږ د خبرو اترو پروګرام ته د واشنگتن څخه ټلیفون درته کړی. غروال صاحب زموږ غږ که اوري نو مهرباني وکړي او که تخنیکي ستونزه به وي. ارباب صاحب تاسو زموږ غږ اوري؟ ډیره بخښنه غواړم ټلیفون نن کار نه کوي د دغې سیمې، دا هم څه وجه کیدلی سي. په هر صورت بلې یو بل اوریدونکی اخلو. مهرباني وکړئ د امریکا غږ خبرونې ته ښه راغلاست. څوک او د کوم ځای مو ټلیفون کړی ده؟
السلام علیکم خاورین چې تاسو اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. شرزمان صادق د کونړ نه خبرې کوم.
وعلیکم السلام او د کونړ څخه ښه راغلاست. زموږ اصلي موضوع هم نن په کونړ ده. تاسو به د خبرې پایله اوریدلی وي چې جنرال قمر باجوه د پاکستان د پوځ لوی درسیز نن هغه د اخوا د کرښې ته د خپل یوې پوستې ته تللی و. هلته یې دغه پلان تشریح کړی ده چې موږ به دغه لار څنګه بندوو. او کونړ سیمه دغه همدلته چې دا د کرخه ده باجوړ او مومندې دواړه های ثرټ یعنی خطرناکې سیمې بللې دي. وای پایل به د همدې سیمې نه کوو. نو دا زموږ د خبرو موضوع ده چې په خلکو باندې به څه تاثیر وي. مهرباني
اصلا خبره داسې ده چې پاکستان په بار بار داسې یو منفي سیاست غوره کړی دی چې افغانانو کې څومره زیاته سرمایه ګذاري هم وکړه همدغسې مسایل دي، منفي حرکتونه کوي. اکزامپل ته کوي دغه دیوالونه دي که دغه اغزن تارونه دي که دا څه دي دا څه دي. دا دلته په هیچ چا تاثیر ځکه نه شي کولی چې دلته هغه خلک اوسېږي چې د دې کور دې غاړه ده مګر اجیری په هغه غاړه ده که د هغو کور هغه غاړه ده ډېری په دې غاړه دي. خیخیانې خپلوي دي، د دې ځمکې جایدادونه شریک دي. دا خو به د دغه خلکو په ورنګ باندې خپخه اوزلي او دا به په تاریخ کښې ولیکل شي. موږ پوهېږو پاکستاني پوځیان چې هلته هندوستان څو واره ډبولی دی، څو واره ځغلولي دي، څو واره د هغو ته څه نه شي ویلی. کار حرکت وکړي هلته بس په خپل دغه باندې را تل چې دا ښار جوړومه، دا مثلاً باډر جوړومه، دا مثلاً دیوال جوړومه. دا دیوالونه په افغانانو تاثیر نه کوي. په پښتنو ولې د افغانانو د هغه پښتنو نه لږ ګیله نو په دې مهنده چې دا یوه میاشت کېږي تقریبا دوه میاشتې کېږي د دو لاره په افغانانو تړلې وه. مثلاً د افغانستان د خلکو نه هلته ډېر تاوانونه هغه تجارانو کلام زموږ ورونه دي. بله دغه دوه کاله کېږي د ویزو د پاسپورټ سیستم رامنځته کړی ولې هلته هیڅوک را پانه کېدل. نه لارې بندې کړې، نه مظاهرې وکړې، نه بل وکړه، نه بل وکړه. سبا له به همدغه افغانان چې دا کار به حل کړي مګر هغه خلک به ورته بیا څه جواب ورکوي. زه د هغو خلکو نه ډېر زیات ګیله من یم.
مخته او شیر زمان سه مخته اوریدون که تا مخته پام دی خبری حالی که او خوبیه هم چون که دستیم خلق نیو یا علت مو خبلا مونه دلی دلی کامو لی دلی دیم دیر زه یا وزل تلا لیم با جوالو مامان دوالو تلا لیم دا کدوالو پا 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 پروگرام که ما کار که اونو دستی بیادی خواتا کنال خواتا را اوخته و ما خو که یو سه دقیق حال را که یه سه دلتا څومره داسې سیمې دي چې د کونړ خلک پې تګ راتګ کوي؟ څو داسې نقطې دي چې د کونړ خلک تګ راتګ پې کوي د باجوړ او مومندو ته؟
ما عرض مخکې وکړ چې دې خلکو خپلویانې دي، دا خلک ودونه کوي، دا خلک هلته ځي راځي، جایدادونه شریک دي، د باجوړ د خلکو ځمکې دې خواته دي، د دې خلکو ځمکې ها خواته دي، په فصلو پسې ځي راځي. دا خو ما ته وویل دا یو منطق قدم دی چې باجوړ تاریخ ولیکل شي، دا خلک به د بیا خلاصېږي نه، بیا به د خلکو باندې ملامتیا دنیا نه اچوي چې پښتانه والا دغه څه کار کوي، دې خلکو مقابل کې داسې وکړه داسې وکړه. ما عرض وکړ چې دا خلک په زرهاو ورځې کړه، هغو ته یو لار کوم دی چې افغان تر چې دې ته خو 500 ولاري کې بدې لارې چې یې لږ به تکلیف وتی، لږ به په جوړ کړندو نه کېږي، په بار کړندو ما لا چې خدا خلک منی کولای نشي هم داخله دغه شان دې ته خلکو ته منلو دي. اما په خارغاني شکل ما دوار او قومونه خطا دي، په دې باندې هغه څوک چې نه دي خطا، هغه نه پاکستان دی، هغه نه افغانستان دی، هغه نه پښتون دی، هغه نه مثلا په دې وطن کې د دعوی حق لري چې هغه په دې شمه نه راځي. هیڅ راځي نه دی دا
شیرزمانزي
په پاکستان د دې افغان په چپ دی کومري په چپ وایم ساتي رادیو دلارنه چې دغه قدم چې پاکستان پورته کوي چې بازوای پورته کوي، هغه خلک دی افاچی دی او دې جوړ دا یو منطقي عمل دی چې ته کې داز دی د قومونو او مین من مین د ته پرې کوند او د پرې کوند قطن دی اصلي نه
دا پرې کوند راځي د ولس ته تاسو وستي چې دا یو ولس ده او دا به امکان شاید نه لري او خای هغه دا کار ونه شي کولای، یعنی چې دیوالونه اوچت کی او لارې بشپړی بندي کی خو
تاثیر نه کوي. سر وایي خوري چې هیڅ تاثیر نه کوي، تاثیر نه کوي دا مزه په وځي او نه ځي اخواتم خلک او ځي خدای هیڅ تاثیر نه کوي.
یعنی دا هڅه به زیات دی او کده تروریزم مخه څوک نیسي نو د ولسونو سره باید کار وسی. موږ سره د کونړ غروال صاحب، شعیب غروال صاحب په کرخه در سره. غروال صاحب خبرونې ته ښه راغلاست او اول خو ستاسې موږ د ټلیفون ستونزې لرو نو پوښتنه درنه کوم چې موږ ښه اوري خبرونې ته ښه راغلاست.
بله مننه، زه ادریس غروال د کونړ مرکز اسدآباد خبرې کوم تاسو ته د نو میلمنو ته او ګرانو اوریدونکو ته سلامونه. البته شعیب غروال فکر کوم چې نشته، زه ادریس غروال مهرباني وکړئ زه تاسو غږ اورم.
ډېره مننه. زموږ سره اصلا د سیمې خلک مو په کار وو چې موږ ته د منطقي حال راکړي او خوغه دولتي چارواکي چې هغه د هغوی دریزي نن په دغه لومړی ورځ باندې چې دا کار د پاکستان رسمي ویډیو خپره کړه، جنرال دغه سیمې ته یعنی پاکستان غاړي ته یا د باجوړ مومند په دغه سیمه کې ماته اول خو موږ لیک پوی کې چې دغه دقیق کومه سیمه ده چې د کونړ سره نښتی باجوړ ده او که مومند دی؟
دغه دواړه سیمې د کونړ له ولایت سره ګډه پوله لري.
ښه.
د لای او دی سلطان ولسوالی اړوند چې کم سرحدات دي لمنګ سره باجول پکې د غلری دا ګډه پوله لري او همدارنګ دی مومندو لای جن سره زمونږ ګډه پوله په خاص کونړ او سرکانو ولسوالی کې دا دغه دواړه ایجنسی زمونږ سره په دغه دوه درې ولسوالیو کې ګډه پوله لري.
او دغه د پاکستانی
بمباریاند چې سره په bale خبرې کوي خو د اوس لپاره سره دومره ویلې شي چې دغه سیمه د افغانستان له خلکو سره د افغانستان سره ډېری خوږي او ډېری ښې اړیکې پاللې دي د تاریخ اوږدو کې. اوس هم د دغه سیمو اوسیدونکي په دې ډیر راضی نه دي چې دغه تل دي پاکستان دولت په تمامه معنی باندې نظامی خپل شي او دوی دی ال کی خو لبد امرغه چې زنیو روسنۍ سیاستونو او د افغانستان د دولت کمزوري دري پاکستان په دې باندې بریالي کړ یا د پاکستان سیاسي لا دیګری
په دې بریالي شو چې دغه سیمه دغه پښتني سیمه باجوړ او مومندو تر خپل کنټرول لاندې راولي.
نن تاسو دا خبره کوي ادریس غروال سم نن چې دوی کله د کار پیلاو د پاکستان د اردو په اعلامیه کې راغلي دي چې د پاکستان او افغانستان سره په دغه کار باندې تر ټولو خطرناکې یا های تھریټ ایریاز یعنی خطرناکی سیمی مهمند او باجوړ بللیدی او دغه کار به وای موږ د ام دی دو ایجنسیو استخپایلو. نو فکر کوي چې دغه مخکې چې تاسو کوم خبر ته اشاره وکړه چې دغه خلکو د افغانستان سره د افغانانو سره د افغانستان خلکو سره د ریښي اړیکې پاللوي دا دلیل خو به د دین فکر خو به داس نه کوي چې دغه سیمی د پاکستان یعنی ډیری پاکستانی شوی نه وي. نو ځکه اول کار دلته کیږي
د پاکستانی نشنالیزم په خون کې په تمامه معنا رنگ شوی نه وی او دوی عمدی حساس وخت دغه ته په پام سره چې دوی غوښتل چې دا په بشپړ کنټرول لاندې راولي همدغه څه دا محترم خاورین صاحب په دغه سیمه کې د چې پورا چې په کومه سیمه کې پروتیم دغه سیمه زمونږ سیمې ته په باجوړ کې موږ سره نږدې پراتی وو یوه وینه ده لکه
دلته څوک دی سالار سی دی عثمان خیل دی صافی دی کوم قوم
عثمان خیل دی په ډیره کچه مامون دی مومن دی دا قومونه هلته پراته دي
هلته دی خواته همدا قومونه دی
بالکل په د مراوی په ولسوالۍ کې مامون دو سالار دی په باجوړ کې هم مامون دو سالار دی په مومن دو کې هم مومن او په خاص کونړ او سرکانو کې هم مومن دواړه طرف ته قومونه دي خپلوان دي ترونه دي او ويرونه دي ورونه دي خويندې دي خپلوان دي د وینې ډیر قوي شراکت دي د اتنیک پلاوا نو د دې بیلتون زه فکر نه کوم دا ډیر سخت دي د غوخو بیلتون د وینې بیلتون د مذهب بیلتون د ژبې بیلتون دا ډیر سخت دي البته د اوس لپاره دا جبر شته او دغه د پاکستان حکومت چې غوښتل او څه ویل په دې ډیر فشار راوړو او دغه د باجوړ او د مومند سیمې تر خپل کنټرول لاندې راوړي او هلته هم یو شمیر ملکان شته یو شمیر خلک ته چې هغه د پاکستان د ګټو لپاره د پاکستان د موخو لپاره د پاکستان د سیاسي ستراتیژۍ لپاره هغه سره هلته دی کار کوي کني هلته یو شمیر دغه استخباراتي کړی شته چې سبا د قومي مشران چې د افغان دولت په ننګ باندې ودرېږي یا د افغانستان دی یا د پاکستان د وسنۍ ستراتیژي مخالفتو کې ترول کیږي وجل کیږي لمیږي او دا په باجوړ او مومند کې ډېر قومي مشران هم دغه څه وجل شي چې هغه افغان دولت سره هغه د افغانانو سره هغه دا غږ چې کړو چې پاکستانی دغه د نظامیان دی پاکستانی پوز دی دلته مداخله نه کوي هغه وجل شو او لمیږي
هر وخت به وخت ډېر کم دی دوه پښتنې لرمه یو دغه سرکانو باندې سي پاکستان لوري راکټونه ووریدل یا د افغانستان حکومت هم دا ادعا کوله د کونړ نه خبرونه هم د سیراتل به استاسي هلته په کونړ کې اسداباد کې د قومونو د خلکو سره خپل د منطقي کاسي استاسي په نظر دغه د دې راکټونو مشخصا په همدې سیمه کې د وشتلو نه هدف شي وو د دې څو وختل سي دغه راکټونو په دغه سیمه په نخښه کړه او دوما بیا ورسته بیا بل پښتنه د بل موضوع ده
دا خو لتیرو څو کالو را په دی خو د کونړ ولایت په زینو سرحدي سیمو باندې پاکستانی توغندیز بریدونه کیږي دا خو پر رسنیو کې هم خبر شو د دانګام په ولسوالۍ د مراوري په ولسوالۍ د سلطان په ولسوالۍ د اوس سرکانو خاص کونړ په ولسوالۍ باندې په دی دا پرون پرون امدانن زمونږ یو دوست دغه تراغله رضوان الله شپون هغه د خاص کونړ ولسوالۍ اوسیدونکی دی ما ته ویل چې دیګا د خاص کونړ ولسوالۍ د شالۍ ولې په سیمه باندې توغندیز بریدونه شوي دا خو له تیرو څو کالو را په دې خوا دا لړۍ روانه ده سړی نه پوهېږي چې د پاکستان اصلي موخه څه ده
د افغانستان د قومونو د قومونو او د قومونو او سرحدونو د وزارت سرپرست لیوال سب د امریکا غي سره په مرکه کې ویل چې پاکستان دلته یو خطرناک لوبه کوي او غواړي چې د قومونو له دغه سیمو څخه وباسي او بیا د غسیمي خود از سدودي هدف و چې دلته د غسیمي تر خپل کنټرول لاندې راولي دلته د وبو موجوده کدلته څه قصه ده
دغه ځای خلک څه فکر کوي چې په دې ډیرو له سوالي کې دغه یو له سوالي ولې پنه کړی
بس دلته چې موږ څو په سیمه کې پراتیو او له خلکو سم خبرې کړې دي او خپل سیمه ته تللو زه دانګان ته تللم په مرور مې خپل سیمه ده خاص کونل ته تللم دا ټول سیمه مې کتلې دي دلته د عام د ګټو خبره شته عام د وبوسته د کونل د سیم چې نسبتا په ټول افغانستان کې ډیر وبلري او ډیره پراخه ساحه نیولې ده دوی پاکستان فکر کوي چې دلتا بندونه جوړیږي دلتا ویلی جوړیږي دلتا دا چین با دلتا د کونړ او ننګرهار د خلکو په ګټه راشي او دا وبا مخکې چې څنګه روان وي همدغه سي د بیا لپاره زمونږ په ګټه تمام نشي نو دوی کوشش کوي چې لیوال سره خبره سم ده ام دا وبو پریمان همدغه سيټويشن د دوی طرف ته او هم دغه تا په دغه سیمه کې د برومیک دبرې دي دغه قیمتي ډبري هم تر لاسه کی
او کومي ډبري دي دلته
په دغه سیمه باندې جغرافي دغه باندې خپل دغه وساتي شهر وساتي چې لکه څنګه چې د پخوانه د دوی دغه دی چې دغه سیمه خپل کنټرول لاندې راولي دا حساس
تاسو ول دلته دغه کرومیټ یا کرومایټ سي د هغه سپینه ډبره سي د پاکستان خواته راتله د همدي سیمه د ډبره
دغه 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 بیل د بارا ده دا یو بلتیګه ده چې د نورو داسې ولکېږي چې دا په ډیرو مهمو شایانو کې پکاريږي دا خاص کونل ولسوالۍ او د کامي ولسوالۍ ترمنځ په دغه ساحو کې پیدا کیږي او خاص کونل کې شته دوی کوشش کوي چې دغه سیمیان دغه کې تر خپل کنټرول لاندې راوړي او همدارنګه هغه 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 سیمه چې ځنګلات لري لکه د مروري ولسوالۍ او سلطان ولسوالۍ کې چې کم ځنګلات پراته دي په دغه کې څو څو واري پاکستانی حکومت نظامیانو مداخله کړې ده دغه ځنګلونه وهلي دي او پاکستان ته اړولې دي دوی هم د ځنګلونو د وهلو لپاره هم دغه پرمایټ دبرو د ترلاسه کول لپاره او دغه سیمه کې خپل سیاسي او نظامی ستراتیژي قوي کی آلته اوسي جوړي کی آلته دغه کې هم نړیواله توخی چې دا 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 سرحد لکه منل شوی دی او دا خبرې نوري د منځ ته لیدي خو حال دا چې په دې برخه کې د افغان دولت
یوه ورستی پښتنه
او نه منی او نه به ومني
یوه ورستی پښتنه درنه کوم او بیا زموږ وخت پای ته رسیږي یو د دغه منطقو د کونړ د قومي مشرانو لیډران سیاسي فعالین هر څوک سي دي مشران سي یعنی څوک سي واقع نه واقع پلاس کده د دې خلکو د ریز یا د کابل خواته دوی تللی یا ننګرهار تللی یا سیاسي خپل نظر وړاندې کړی چې موږ دغه ستونزه موږ داسې نه غواړو چې په دې ډول شکل یې حل کو هلته داسې خوځښت سته په کونړ کې په دې موضوع باندې کنه
او به خستاسي پښتنه دې د پوینوسم چې
موبایل په کونړ کې ځایی خلک د همدي کرخي په موضوع باندې څومره فعالیت خودلې ده څومره په د حکومت سره تماس نیولې ده او غوښتنه کړې ده چې دا د سکی او یاد سکی
په دې برخه کې د یو د عام ولس نظر د عام ولس بیا لارینونه کړی دي بیا غوښتنه کړی دي د افغانستان د ولسمشر نه د پارلمان نه کلکه غوښتنه کړې خو له بده مرغه دلته ځای چارواکو ډیر دغه خصولامن نه دی خودلې شدید خصولامن نه دی خودلې څنګه چې په کار و د دفاع په برخه کې مګر د دې سیمو اوسیدونکو علما او مدني فعالانو فرهنګي فعالانو چې شي کسانو دا
غوښتنه کړې ده
ولسمشر
نه هم کړې ده محترم یعنی د کونړ د سیمې خلک ډېره مننه ادریس غروال صاحب ډېره مننه تاسو موږ ته حال راکو د کونړ او دغه ځایي اصلي خبرې مو راته وکړې خلکو مو اورېدلې چې دلته ستونزې شي ده او پاکستان په دغه پوله باندې چې نوي تحرکات پیل کړي دي د لارې د بندولو او د بارډر یا د سیم د غزولو کور مودان درنو اوریدونکو زموږ خبرونه په همدې سره پای ته رسیږي تر بل خبرونه پوری چې موږ د ری خبرونه پیلېږي دا مو اوریه تر بل خبرونه پوری ته خدای پامان